گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې تاسو موږ سلامونه ونی کی هیله ومنه. ایزانو نن د شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غویا یا د ثور د میاشتې اولسمه او د 2023 میلادي کال د می د میاشتې اوومه نیټه ده چې د شوال د میاشتې له پنځمې نیټې سره سمون خوري. ایزانو زه الیاس خرابیدی ستاسو درنه حضور ته حاضر سوی یم چې نننۍ سهرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه به واورئ. وروسته به په نیوه کې فلسطین کې د العاد د عملیات او د سیونیستي رژیم د ماتې خوړلو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د کال هندارې خپرونه درته وړاندې سي. بیا به هم د ښو عادتونو د په زړه پورې لړۍ یوه تازه خپرونه واورئ او په پای کې به هم د مشالونو د لړۍ نوې برخه درته وړاندې سي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د سهار 8 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په ویانا کې د مذاکراتو د نامعلوم برخلیک د امله په امریکې باندې د ایران د خارجه وزیر نیوکې. تهران ته د پولنډ د بهرنیو چارو د وزیر سفر. په افغانستان باندې د بیا برید پاکله د امریکې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز خبرداری. په الاقصی جومات کې د جمعې په لمانځه کې د 40,000 فلسطینیانو ګډون او د روسیې له لوري د برتانیې د سفیر احضارېدل. تفصیلي خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریس سره په تماس کې د امریکې د فشار ناوړه سیاست په ویانا کې د مذاکراتو د اوسني حالاتو لامل وباله. د ایران خارجه وزیر امیر حسین عبداللهیان او د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان، اوکراین، یمن په شمول د سیمې او د نړۍ د حالاتو او د بندیزونو د لیرې کېدو په هکله سلا مشورې وکړې. امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیې له لارې امریکې سره د اړیکو دوام ته په اشارې سره د کنګرس له لوري وروستي پریکړې څخه په نیوکې سره یوې پیاوړې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکې له لوري د تېروتنو جبران او د سمې پریکړې ترسره کول ضروري وباله. د ایران خارجه وزیر ګوتریش سره په خبرو کې په یمن کې لنډمهاله اوربند ته په اشاره سره د هغه دوام د دواړو لورو ژمنتیا او د محاصرې ختمېدل مهم وبلل. هغه همدارنګه په افغانستان کې د امنیتي او انساني حالاتو څخه په اندېښنې ښودلو سره په دغه هیواد کې د یوه ټولګډونو حکومت په جوړېدو په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر په افغانستان کې د ټروریستي بریدونو زیاتېدو او د بېوزلیو د امله رامنځته سوي ستونزو ته په اشارې سره د افغانانو د کنګل سوي شتمنیو د خوشي کېدو په ضرورت تاکید وکړ. عبداللهیان وویل چې د اوکراین شخړه باید د خبرو د لارې حل سي، خو دغه شخړې دې افغانستان ته د بې پامۍ سبب نه ګرځي. ګوتریش هم د ویانا په مذاکراتو کې د ایران رغنده رول ته په اشارې سره هیله وښوده چې یاد مذاکرات د بندیزونو د ختمېدو لامل سي. هغه همدارنګه د ایران او عربستان ترمنځ له خبرو اترو او د ډیپلوماتیکو هلو ځلو څخه هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوام کې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو په ضرورت باندې د ټینګار په ترڅ کې د افغان کډوالو څخه د ایران له میلمه پالنې او بشري مرستو قدرونه وکړه. د ایران د خارجه وزارت وایان تهران ته د پولند د بهرنی چارو د وزیر د دوه ورځنی سفر پاکله خبر ورکړ. د ایران د خارجه وزارت وایان سید خطیب زاده اعلان وکړ چې د پولند د بهرنی چارو وزیر زبیگنیو راو به تهران ته د سفر پر مهال د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان او نور جکپور چارواکو سره خبرې اترې وکړې. دواړو لورو به د سیمه ایزو او نړیوالو چارو پاکله سلام مشورې وکړي. د پولند خارجه وزیر ایران ته د پولندي مهاجرو د راتلو د اتیایمې کلیزې په مراسمو کې به هم ګډون وکړي. په تهران کې د لبنان سفیر وایي چې په ایران کې د لبناني وګړو لپاره د ټاکنو بهیر روان دی او د لبنان وګړي په پراخ ګډون سره له ټاکنو څخه هرکلی کوي. په تهران کې د لبنان سفیر حسن عباس تیره ورځ لالم ته وویل تر ټولو غوره لاره چې د لبنان خلک خپل ژغ تر چارواکو پورې رسولی سي په ټاکنو کې ګډون دی. هغه په ایران او نورو هیوادونو کې لبناني مهاجرو لپاره د ټاکنو بهیر ته په اشارې سره زیاته کړه. په ایران کې لبناني وګړي په پراخ ګډون سره له ټاکنو څخه هرکلی کړی دی او اکثره لبناني وګړي رایې ورکولو ته حاضر سوي دي. هغه وویل د لبنان کورني حالات د دې سبب سوي چې د لبنانیان په نورو هیوادونو کې هم د مسؤلیت احساس وکړي او د رایو په ورکولو سره په لبنان کې د بحران له هوارېدو سره مرسته وکړي. په ایران کې د لبناني وګړو لپاره د رای لومړنی صندوق په تهران کې پرانستل شو. د امریکا د ترهګرو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې که په افغانستان کې ترهګرې ډلې راپورته سي امریکایي ځواکونه به یې په ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د ترهګرو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی چې د امریکا سنا جرګې ته خبرې کولې وویل چې د داعش په ګډون ترهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیمولو هڅې کوي خو تر اوسه نه دي بریالي سوي. هغه تر دې مخکې ویلي وه چې دغه ډلې به په راتلونکو دوو تر درو کلونو پورې د امریکا خاورې ته ګواښ رامنځته کړي. خو د طالبان د حکومت ویان سمیع الله سمنګانی ویلي چې داعش په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د داعش له لورې خونړي بریدونه زیات سوي دي. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش د ترهګرې ډلې د بیا فعاله کېدو تر شا د امریکې لاس دی. د پاکستان ډان ورسپانیه د برجام د نړیوالې اټومي موافقې په راژوند کولو کې د امریکې له کاړنګونو څخه په نیوکې سره د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د ایران د دفاعي جوړښت یوه مهمه برخه وباله او په سپا باندې د لګول سوي بندیزونو د لیرې کېدو سپارښتنه وکړه. په اسلام آباد کې ډان ورسپانیه د جمعې په ورځ په خپله سرمقاله کې د ایران په وړاندې د ټرمپ د یو اړخیز سیاست څخه د کرکې په ښودلو سره ولیکل اوس هم د بایډن حکومت د امریکې د ټرریستي لیست څخه د سپا پاسداران په نه لیرې کولو سره د اټومي نړیوالې موافقې برجام د بیا راژوندي کېدو په لاره کې خنډونه جوړوي. دان ورسپانی ولیکل په داسې حال کې چې سپای پاسداران د ایران د دفاعي جوړښت یوه مهمه برخه ده د بایډن حکومت باید له تور لیست څخه د سپاه د لیرې کولو په مسله کې جدي واوسي. دغه پاکستاني ورسپانی اروپایي هیوادونو ته په خطاب کې زیاتوي که د برجام د اټومي نړیوالې موافقې د راژوندي کېدو په لټه کې یاست باید د دوو مسلو په هکله تهران ته ډاډ ورکړئ. لومړی دا چې باید په ایران باندې ټول لګول سوي بندیزونه لیرې سي او د ایران ګاز او تیل په نړیوال مارکیټ کې له ستونزو پرته وپلورل سي. دوهم دا چې امریکا دې له تور لیست څخه د سپای پاسداران نوم لیرې کړي. ټرمپ درې کاله مخکې په یو اړخیزه توګه برجام د نړیوالې موافقې په وتلو سره په ایران باندې پراخ بندیزونه ولګول. له تیر کال څخه د بندیزونو د ختمېدو او د یادې موافقې د راژوندي کېدو په هکله په ویانا کې مذاکرات روان دي، لیکن د امریکې د خنډونو جوړونو د امله د یادو مذاکراتو برخلیک نامعلوم پاتې سوی دی. د سیونیستي رژیم د ګواښونو او بریدونو سره سره تیره ورځ له 20,000 زیات فلسطینیان په الاقصی جومات کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړل. د فلسطین الیوم د راپور سره سم د جمعې په ورځ کې هم د فلسطین په مختلفو سیمو کې په عامو وګړو باندې د سیونیستي رژیم د ترهګرو ځواکونو بریدونه دوام درلودل. د فلسطین د سره میاشتې د کمیټې چارواکی احمد جبریل رسنیو ته وویل چې د اردن د سیند د لویدیځې غاړې په شمول د فلسطین په مختلفو سیمو کې د سیونیستي رژیم د تروریستي ځواکونو په بریدونو کې ګڼ شمېر فلسطینیان زخمیان سوي دي. سیونیستي ځواکونو د بیت الدجن په سیمه کې په فلسطیني وګړو باندې په برید کې له اوښکې بهوونکي ګاز او پلاستیکي مردکو څخه کار اخیستی دی. همدارنګه د نابلس په جنوبي سیمه کې هم سیونیستي ترهګرو ځواکونو په یوې کلي باندې په برید سره لسکونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د سیونیستي ځواکونو د تیریو او بریدونو سره سره چې د روژې د میاشتې راپه دې خوا زیات سوي دي، فلسطینیان له الاقصی جومات څخه دفاع ته دوام ورکړي او تیره ورځ هم کابو 40,000 فلسطینیان د جمعې په لمانځه کې ګډون کړي وه. اسرائیل هڅه کوي چې په الاقصی جومات باندې په پرله پسې بریدونو او د لمونځ کوونکو په ځپلو سره مسلمانان له الاقصی جومات څخه بند کړي او یا جومات د یهودیانو په یو معبد باندې بدل کړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په مسکو کې د برطانیه سفیر احضار کړ. د روسیه خارجه وزارت د برطانیه د سفیر په احضارولو سره ټینګار وکړ چې مسکو به د برطانیه نویو لګول سویو بندیزونو ته پرېکنده ځواب ورکړي. د برطانیه دولت د اوکراین څخه په ملاتړ کې په وروستیو ورځو کې د روسیې په ضد پراخ بندیزونه لګولي دي. د برطانیه د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس د روسیې په ضد په خپلو ویناو کې ویلي چې د اوکراین جګړه د ټولو لویدیځوالو جګړه ده او اروپایي هیوادونه دي باید له روسیې څخه د تیلو او ګازو په وارداتو بندیز ولګوي. د بلې خوا څخه بیا د برطانیه د دفاع وزیر بن والاس رسنۍ ته وویل چې روسیې سره د مقابلې لپاره به ختیځ اروپا ته 8,000 برطانیایي پوځیان ولېږدول سي. روسیه د روان میلادي کال په لومړیو میاشتو کې د ناټو د غځېدو او پاروونکو اقداماتو په ځواب کې په اوکراین کې یو ستر پوځي عملیات پیل کړی دی، خو اروپایي هیوادونه او امریکا د روسیې امنیتي اندېښنو ته د ځواب ویلو پر ځای اوکراین ته د وسلو په لېږدولو لاس پورې کړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر منو اوریدم کو دا پروگرام پا دو شیبا که مو پام رانا و میوه سیاسی تفسیریتا چونوانه دی دا لعاد عملیات او دا سیونیست رژیم بیچاره توب. هیله دا چطرپای رسره ملگرتیا وکره. تلابیب تا نجده دا لعاد عملیاتو دا دی پترس که چه دا خپلواکی ورزی لپاره دا سیونیستانو جشن پا ویر بدل کر دا دا غریجیم لالهاندی او بیچاره توب سرگند کرد. پا ورستیو 15 ورځې کې د فلسطینیانو 15 شهادت غواړي عملیات د زیارت په ماښام تل ابیب ته نږدې په الات سیمه کې ترسره سول. په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه درې سیونیستان هلاک او شپږ هم ژوبل سوي دي. د دغو عملیاتو د ترسره کولو اوزار هم ساړه وسله وه. ځینو سرچینو هم چاقو او ځینو توکه د دغو عملیاتو د ترسره کولو د اوزار په توګه یاد کړي دي. د دغو عملیاتو عامل یا عاملین هم له ځایه تښتېدلي او اسرائیلي عسکر تر اوسه د هغو په نیولو کې نه دي بریالي سوي. دغه عملیات په الاقصی جومات کې د سیونیستو شارګۍ میشتو د زیارت ورځې د سهار جنایت ته د فلسطینیانو سملاسي غبرګون و. سینستر شارګي میشتو د زیارت په ورځ، یعنی د پنځشنبه په ورځ په سهار، د فلسطین د نیواک د څلوراویایم کلیزې په پلمه له سیونیستي عسکرو په ملاتړ سره په الاقصی جومات برید وکړه او څو فلسطینیان یې ژوبل کړل. سیونیستي نیواکګرو عسکرو په فلسطینیانو په اوښلن ګازونو او کوتکو سره حمله او هغوی په لورې پلاستیکي ګولۍ وویشته. د سیونیس رژیم پولیسو په رسمي توګه په الاقصی جومات د ښار کې میشتو نیواګرو له ډله ییزې حملې سره موافقه وکړه. له دغه جنایتو وروسته د حماس او جهاد اسلامي په شمول فلسطیني ډلو په الاقصی جومات د نوموړي حملې د پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. له دې مخکې هم فلسطیني ډلو خبرداری ورکړی و چې الاقصی جومات د فلسطینیانو سره کرښه ده. په دې اساس د العاد عملیات په الاقصی جومات کې د فلسطینیانو ضد د سیونیستانو جنایت ته غبرګون کې و. په همدې لړ کې د حماس غورځنګ اعلان کړی چې د العاد عملیات په سپېڅلتیا او د نیواکرو په تیری د فلسطیني ملت د غصې یوه برخه ده. بله موضوع دا ده چې د العاد عملیاتو یو ځل بیا د انفرادي عملیاتو په وړاندې د سیونیس رژیم امنیتي بېچاره توب یو ځل بیا څرګند کړ. له دوو میاشتو په کم موده کې په نیواکي ټاټوبو کې 18 کسان په شهادت غواړو عملیاتونو کې هلاک سوي دي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصرالله د قدس ورځې په وینا کې انفرادي عملیات د فلسطیني مقاومت په لاره کې یو نوی ځانګړی بدلون وباله او ویې ویل دغو عملیاتونه د سیونیس رژیم کمزورتیا او امنیتي بنیادونه سستي څرګندوي، ځکه چې امنیتي عسکرو نه یوازې تر اوسه د عملیاتو عامل یا بریدګر نه دي نیولي، بلکې له دې هم نه دي خبر چې دا عملیاتونه څو کسانو ترسره کړي دي او دغه ډول عملیاتونه د تل ابیب رژیم لپاره یو خطرناک بدلون شمیرل کیږي، ځکه چې نه د عملیاتو کوټې ته اړتیا لري او نه ځانګړي امکانات غواړي. د زیاته کړې انفرادي عملیاتونه همداراز په خپل پوځ او حکومت د اسرائیلیانو باور له منځه وړي او دا ټول د دغه ډول عملیاتونو اثرات دي. همدغه موضوع ته په پام سره سیونیس شارګي میشتو د سیونیس رژیم د داخلي امنیت په وزیر عمر بارلو د سختې نیوکې په ترڅ کې د هغه د استعفا غوښتنه کړې ده. بارلو هم اعتراف کړي چې امنیتي عسکر تر اوسه د دغو عملیاتونو په نیولو کې نه دي بریالي سوي. د سیونیس رژیم لومړي وزیر نفتالی بنت هم د جمعې ورځې په سهار د العاد عملیاتو په اړه له امنیتي سلا مشورو ختمېدا وروسته د استشهادي عملیاتونو عاملان خرابوونکي وبلل او ادعا یې وکړه چې هغوی به درانه بیه ورکړي. داسې ښکاري سیونیس رژیم د فلسطینیانو له انفرادي عملیاتونو سره د مقابلې لپاره په دولتي ترهګرۍ لاس پورې کړي او د فلسطیني چارواکو په تیره بیا یحیی السنوار ترور په خپله اجنډا کې راولي. په غزه ترانګه کې د حماس مشر السنوار په وروستیو کې په غزه کې د مقاومت له ډلو وغوښتل چې تیار سوی واوسي، ځکه چې د روژه د مبارکې میاشتې په ختمېدا سره له سیونیس رژیم سره نښته نه ختمیږي بلکې تازه کیږي. بېشکه د فلسطیني چارواکو ترور به د سیونیس رژیم امنیتي وضعیت له ماتېدونکي او خرابوونکي حالاتو سره مخ کړي، ځکه چې فلسطینیانو ثابته کړې د دغه رژیم د جنایاتو د زیاتېدا په وړاندې به له هغو سره د مقابلې لپاره لا جدي هوډ ولري او حتی ترور هم په نیواکي ټاټوبو کې د انفرادي عملیات لړۍ نسي ختمولی. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه. عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزان. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالي ورځ یا شنبه د 1401 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له شپږمې او د 2022 میلادي کال د می له اوومې نیټې سره سمون خوري. شپږ سوه 55 کال پخوا د 1048 هجری قمری کال د اختر یا شوال د میاشتې په شپږمه نیټه یو مسلمان شاعر او محدث ابن بردس وفات شو. هغه د لبنان په یوه ښار به البکې زیږیدلی و او په خپل زیږنځای کې د مقدماتي زده کړو له ترسره کولو وروسته دمشق ښار ته لاړ او د خپل وخت له مشهورو عالمانو یې علم زده کړ. هغه بېلابېلو اسلامي ټاټوبو ته په سفرونو سره د خپلو زده کړو د بشپړولو اهتمام وکړ او ورپسې تدریس ته مخه کړه. له ابن بردس څخه چې په دیندارۍ د نفس په پاکۍ او غوره اخلاقو له امله په خلکو کې ډیر مشهور و، په خطي بڼه یو شمېر آثار په یادګار پاتې دي چې له هغو څخه الاعلام فی وفیات الاعلام نومې کتاب ته اشاره کولی شو. دوه سوه څوارلس کاله مخکې د 1308 میلادي کال د می په اوومه نیټه د اسپانیا خلک چې هیواد یې د فرانسې د امپراتور ناپلون بوناپارت د پوز په وسیله نیول شوی و، د هغه د ځواک پر ضد یې خپل پاڅون پیل کړ. اسپانیا په هغه وخت کې د اروپا یو لوی استعمارګر هیواد شمیرل کېده او د اروپا له لویې وچې په بهر کې ډیر ټاټوبې نیولې و، خو دې ځل د اسپانیا خلکو د پردیو عسکرو په لاس د خپل هیواد د نیواک تریخه خوند وڅکه. د اسپانیا خلکو له فرانسوي نیواګرو سره له 15 کلنې مبارزې وروسته دوی د 1314 میلادي کال په ډیسمبر کې له خپل ټاټوبې وشړل شو. په همدې مودې کې اسپانیا په جنوبي امریکا کې ډېرې ماتې وزغملې چې د دغه هیواد د ډیرو مستعمرو د آزادۍ لامل شوې. یو سل څلور دیرش کاله وړاندې د 1318 میلادي کال د می په اوومه نیټه په افریقا لویې وچې کې واقع په اوسني زیمبابوې د انګریز استعمارګر حکومت تیری پیل شول. د زیمبابوې د نیواک یو پلانونکی او اجرا کوونکی د سیسیل روډز په نامه یو انګریز سیاستوال او تاجر و چې په دې ټاټوبي کې د انګلستان جنوبي افریقا شرکت تاسیس کړ او پراختیا یې ورکړه. سیسیل روډز د انګریز پوځ په مرستې سره په زرګونو تور پوستې قتل عام کړل او ډیرې بندیان کړل تر دې چې درست زیمبابوې ونیوله او خپل نامې سره یې دغه ټاټوبې روډیزیا ونوماوه. د انګلستان دغه مستعمره له سپین پوستو واکوالانو او استعمارګرانو سره د تور پوستو له کلنیو مبارزو وروسته په 1918 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه او زیمبابوې ونومول شوه. اتش پیته کال مخکې د 1945 میلادي کال د می په اوومه نیټه په هندوچین کې د ویتنام او فرانسې ترمنځ په دین بین فو مشهور جنگ پای ته ورسید. فرانسوي استعمارګرو د 19 پیړۍ له همهغه پیله د جنوب ختیځې آسیا پر ځینو سیمو سلطه وموندله او لاوس، کامبوجیا یا کامبوډیا او ویتنام یې ونیول. فرانسویانو دغه ټوله سیمه د فرانسوي هندوچین بللې او په دغو هیوادونو کې د پاچاهۍ د حکومتونو د ظاهري شکل په ساتلو سره دوی خپل اطاعت ته اړ باسل، خو د لومړي او دوهم نړیوالو جنګونو په منځنۍ مودې کې د ویتنام د انقلابیانو لخوا د فرانسوي استعمارګرو پر ضد تیت پرک بلواوې او بغاوتونه پیل شول چې د استعماري ځواک له غبرګون سره مخامخ شول. دغه بغاوتونه له دوهم نړیوال جنګ وروسته نوره هم زیات شول او د 1945 میلادي کال د ستمبر په دوهمه نیټه د ویتنام د خپلواکۍ غواړي مبارز هوشی مینا په مشرۍ انقلابي ځواک د ویتنام خپلواکي اعلان کړه. په دې منظومان کې له فرانسویانو سره د خبرو اترو او د غراز د ویتنام ولسته د قدرت په سوله ییز ډول د منتقلولو لپاره د هوشی مینا د چمتووالی اعلان د فرانسویانو له مخالفت سره مخامخ شو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
ښه عادتونه. ګرانو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د دایزه فاطمی سره د خپل محترم همکار ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د ښو عادتونو د خپرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د ارتباطاتو یا د اړیکو د مهارت یوه فرعي څانګه د لیکلو مهارت دی. دغه مهارت د اړیکو یا د ارتباطاتو او همدارنګه د پیغام د استولو له ارکانو څخه شمیرل کیږي. د دې مهارت پیاوړي کول او د لیکلو ورتیا د اړیکو په ټینګولو کې تاسو سره مرسته کوي. په دې خاطر په داسې یو حالاتو کې چې د مستقیمو اړیکو زمینه برابره نه وي، کولای شي د دې مهارت په مرسته خپل پیغام ولیکدی. د لیکلو د وړتیا نشتون تر ډیره حده د نظریاتو د مبادلې امکان له منځه وړي. د لیکلو د مهارت پیاوړي کیدا په شخصي اړیکو کې تاسو سره مرسته کوي او تاسو ته د خبرې او د فکر کولو غوره لارې ښیي. د لیکلو د مهارت زده کړه د لیکلو د ناخوالو یو ډول ترملنه هم بلل کیږي.
د لیکلو ناخوالې یا ډیسګرافیا په ماشوم ډول عام ناخوالې ده. په دغه ناخوالې مبتلا کسان په لیکلو کې ستونزه لري. البته وړتیا د عمر او تحصیلاتو پر اساس ارزول کیږي. اکثره دغه ناخوالې د ریاضیاتو د نه زده کړې او د لوست له ستونزو سره یو ځای شي. دغه ناخوالې ځینې اثرات هم لري. د مثال په توګه په یاد ناخوالې اخته ماشومان د مور، پلار او د ښوونکي له رټلو سره مخامخ کیږي او سبق ته زړه نه ښه کوي او له ښوونځي څخه بیزاره کیږي. که په ماشومتوب کې د دغه ناخوالې درملنه ونه شي، نو یاد کس په راتلونکي کې د ځینو کارونو وړتیا له لاسه ورکوي. هغه لویان چې په یاد ناخوالې مبتلا دي اکثره داسې کارونه خوښوي چې لیک او لوست پکې نه وي.
ایزنه د لیکلو د مهارت پیاوړي کول مهم دي، ځکه چې تاسو ته د لیکل شوو پیغامونو لاخه درک سره مرسته کوي او په تاسو اثر کوي. لیک، پرېښنه لیک، یادښت او خبرنامې د لیکلو د مهارت ځینې برخې دي. د ټکی ته مهم باید چې پام وي، د لیکلو مهارت یوازې د کارمندان لپاره مهم نه دی، بلکې ټول انسانان په خپل ژوند کې ورته ضرورت پیدا کوي. نو د مهارت په پیاوړي کولو سره ځان ته نوي فرصتونه رامنځته کړي. د لیکلو مهارت ډول ډول استفادې لري. د بیلګې په توګه د پیچلي موضوعګانو بیانولو لپاره له دغه مهارت څخه کار واخلئ. د مناسبو لیکنو د لارې د معلوماتو او د مفاهیمو بیان اسانه دی او پیغام له کوم اضافي خبرو پرته مخاطب ته وړاندې کوي.
د لیکلو د لارې اړیکې د غیر ژبنیزو اړیکو په پرتله محدود دی او د اړیکو یا د ارتباطاتو یوه برخه په بر کې نیسي. په دې خاطر د لیکلو په کارولو سره تاسو یوازې کولای شئ د الفاظو په کارولو سره خپل پیغام ورسوي. په دې خاطر په رسمي غوښتنو کې د لیکلو روده او طریقه تر ټولو غوره ده. په همدې اساس دی چې د لیکلو د لارې د اړیکو ټینګول په اداراتو کې رواج لري. له کومې چې د لیکلو د مهارت پیاوړی کېده، د ژوند په نورو زمینو کې د مهارتونو له پیاوړی کېدو سره مرسته کوي. نو که په دغه مهارت کې کمزوري یاست، اندېښنه مه کوئ، ځکه چې د ځینو لارو چارو په وسیله کولی شئ دغه مهارت پیاوړی کړئ. لومړی قدم دا دی چې د لیکلو په اصولو او تکنیکونو باندې ځان پوه کړئ او د ژبې له ګرامر سره ځان بلد کړئ. تر لیکلو مخکې ضروری ده چې ښه فکر وکړئ او خپل هدف وټاکئ. بیا له ځان سره فکر وکړئ چې مطلب باید څرنګه بیان شي او چیرته وړاندې کیږي.
ایزنو په یوه ژوره لیکنه کې تر ټولو مهمه مسله د هغه سریزه ده. سریزه لومړنی څیز دی چې مخاطب ورسره مخامخ کیږي، او که سریزه کې په کافي اندازه معلومات نه وي نو هغه د مطلب د لوستلو سره بیا ګروهنه نه لري. په دې خاطر سریزه د مطلب لپاره د لوستونکي ذهن برابروي او هغه ته انګیزه وربخي. همدارنګه تاسو باید پوه شئ چې څه لپاره او د چا لپاره لیکستئ. د موضوع ټاکل مخاطب لوست رابولي او د لالهندې مخنیوی کوي. همدارنګه د موضوع د ټایټل یا تتر په تنظیمولو سره مخاطب پریکړه کولی شي چې کومې برخې ولولي. که تاسو متن اوږد وي نو تترونه مخاطب سره مرسته کوي چې خپل د نظر وړ برخه ولولي.
قدرمنو اوریدونکو، یو بل لار دا ده چې نور سره د کارنده اړیکو د نیولو لپاره د هغوی په اړه کافی معلومات ترلاسه کړئ. دا کار ممکن سخت وي، لیکن که هڅه وکړئ او نورو څخه په پوښتنې او په انټرنیټ کې په ګرځېدلو سره ځینې معلومات ترلاسه کړئ، په دې توګه مخاطب تر اغیز لاندې راوستلی شئ. د مختلفو پرګنیو په هکله معلومات هغوی ته په لیکلو کې مرسته کوي. همدارنګه د سختو الفاظو تر کارولو مخکې باید خپل د مخاطب د تعلیم د کچې خیال وساتئ او له سختو ټکو څخه پرهیز وکړئ. اوږده لیکنې د مخاطب د ستړیا سبب کیږي. یاد معلومات هم کولی شي مخاطب لالهنده کړي. له حد نه زیاته لنډه لیکنه هم مخاطب ته کافي معلومات نه ورکوي او هغه ته شک او شبهې هم رامنځته کوي.
ایزان و اگر زو د لیکلو د مهارت پیاوړی کوتا، د دې مهارت پیاوړی کیدو یو لار ادا ده چې لنډ ولیکو. لیکنه باید په داسې توګه وي چې ټول مخاطبان پرې پوه شي. فرض کړئ چې تاسو ټول مخاطبان داسې ماشومان دي چې د پیچلي جملاتو د لوستو صبر او حوصله نه لري او غواړي چې په چټکتیا سره نتیجه ترلاسه کړي. بله مهمه مسله دا چې د استرس او غصې په مهال لیکلو څخه ډډه وکړي، ځکه چې کامو دماغ آرامه نه وي، مناسب متن نشي لیکلی. له کاره مخکې به آرامه موسیقي واوري او بیا لیکل پیل کړي.
څېړنی ښیي چې له حد نه زیات یو کار ته وخت ورکول د هغه کیفیت نور هم خرابوي. که زیات وخت ولري او متن پزلونو تکرار کړي ممکن دی له تحلیلي فلج سره مخامخ شي. په دې معنی چې له متن څخه مو تحلیل ناسم شي، د دې کار د مخنیوي لپاره یو محدود وخت وټاکئ او هغه سره سم خپل لیکنه پای ته ورسوي. یو بل ټکنیک دا دی چې هرو مرو او هرو څو جملو غږ ولولی او د مخاطب له نظره یې وارسوئ. که غواړئ غوره متن ولیکئ، د لیکلو پر مهال له خبرو او نورو کارونو څخه چې فکر مو خرابوي پرهیز کړئ. ګڼه ګوڼه څخه لیرې واوسئ او رڼا هم باید مناسب وي او بیا په لیکلو تمرکز وکړئ. د متن پای کې له ګونګو او نامفهومو او پوښتنو څخه ډډه وکړئ. یوه څرګنده پای ورته په نظر کې ونیسئ. د کار تر ختمې او مخکې خپل لیکنه یو ځل بیا ولولئ او تېروتنې مو اصلاح کړئ.
زنو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیدلا چې د استفادې وړ ګرځېدلی وي. تر بل پروګرام مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
مشال
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د مشالونو د خبرونې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو او د الهی نظارت او وجداني نظارت په اکره له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې په مخکنیو پروګرامونو کې مو ویلي وو، د اسلامي نظراتي جوړښت په څلورو برخو یعنې په الهي، وجداني، نهادي او عمومي نظارت باندې ویشل کیږي، چې پر روانه خپرونه کې غواړو تاسو ته د الهي او وجداني نظارت په هکله معلومات درکړو. د اسلام د مبارک دین په نظراتي نظام کې تر ټولو لومړنی الهي نظارت راځي. د قرآن شریف په اکثر آیتونو کې تاکید شوی دی چې انسان د متعال خدای په محضر کې دی او خدای او الهي پرښتې د هغه په نیت او کارچار باندې څارنه لري. همدارنګه انسان ته یادونه شوی ده چې متعال خدای د هغه په ټولو کارونو ناظر دی، لکه څرنګه چې د بقرې د مبارکې سورې په 244 آیت کې ویل شوی دی: خاص د الله لپاره دی څه چې په انسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي، او که تاسو هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي څرګندوئ یا هغه پټوئ نو الله به له تاسو سره د هغه حساب کوي. بیا به چاته چې وغواړي بخښنه وکړي او چاته چې وغواړي عذاب ورکړي، او الله په هر شي باندې ښه قادر دی. همداراز د نساء د مبارکې سورې په شپږ اتیام آیت کې لولو، بېشکه الله د هر شي ښه حساب کوونکی دی.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، خدای تعالی جلال شانهو د علق د مبارکې سورې په څوارلسم آیت کې د استفهام انکاري په چوکاټ کې انسان ته خبرداری ورکوي چې متعال خدای په ټولو حالاتو کې د هغه په اعمالو څار کوي او فرمایي: آیا انسان نه پوهیږي چې خدای هغه او د هغه اعمال ویني؟ دغه آیت هم د انسان د عملونو په برابر د پروردگار عالم نظارت ته اشاره کوي، او هم انسان ته خبرداری ورکوي چې په خپلو عملونو باندې پام وکړي. بېله شکه چې دغه حقیقت ته پاملرنه چې متعال خدای په ټولو حالاتو او هر یو ځای کې زموږ په اعمالو باندې ناظر دی، په موږ کې د نظارت روح ژوندی ساتي تر څو تل په خپلو عملونو کې پام وکړو. څو چې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره خپل په کرچار پام وکړي، متعال خدای هم په خپل نظارت سره د هغه مرسته کوي. دلته د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په ضد ځینو پټو دسیسو ته اشاره کولی شو. د مثال په توګه، کله چې د بنی نذیر یهودیانو نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او څو تنه صحابی یوازې ومندل، د هغه مبارک د وژلو په فکر کې شول، لیکن نبی اکرم ته وحی وشو او هغه مبارک په چټکۍ سره مدینې ته راستون شو.
خواګور دن کو د نبی کرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دښمنان هم د هغه حضرت د عمر په ورستۍ کلونه کې په الهی نظارت باوري شوي وو. په دې خاطر به په زیات احتیاط سره خبرې کولې. د مثال په توګه، کله چې مکه مکرمه د مسلمانانو له لورې فتح شوه، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بلال ته امر ورکړ چې د مکه مکرمه په بام باندې اذان ووایي. عطا بن سعد ویل: د خدای شکر کوم چې پلار مې مړ شو او نن ورځې ونه لیدله. حارث بن هشام ویل: محمد له دغه تور کرغه ما سوا بل اذان ورکوونکی پیدا نه کړ. لیکن ابو سفیان ویل چې زه څه نه وایم، ویریږم چې د اسمانونو پروردگار هغه ته خبرداری ورکړي. په همدغه وخت کې جبرائیل علیه السلام په نبی اکرم باندې نازل شو او هغه ته خبر ورکړ. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هغه ټول کسان چې پښله خبرې کړې وی راوختل او پوښتنه یې ترې وکړې. هغه هم په خپلو خبرو اعتراف وکړ. دغه پیښه ښایي چې ابو سفیان هم له الهي نظارت څخه ویره لري، په داسې توګه چې حتی د خپلو ملګرو سره به د نبی اکرم پر خلاف له خبرو ډډه کوله.
د اسلام د مبارک دین د نظارتي جوړښت یا نظام دوهمه برخه وجداني نظارت دی. وجداني نظارت یا ځان کنټرولول د نفس او اخلاق په تهذیبولو کې تر ټولو مهم او کارنده ګام بلل کیږي. د هغه انسان حالت چې په خپلو کردار باندې پاملرنه کوي، داسې وي ګواکي یوه قیمتي مرغلره ورسره وي، او پام کوي چې غلی ورڅخه یو نه وړي. هغه انسان چې د نفسیاتي خواهشاتو او باندني شیطانانو په معاصره کې دی، د هغه د ایمان او پرهیزګارۍ سرمایه د داخلي او بهرني دښمنانو له یرغل سره مخامخ ده. نو ځکه په ځان پام نه کوي او خپل اخلاق، کردار او افکار باندې کنټرول نه ولري، بېله شکه چې ابدي نیکمرغۍ بربادیږي او په تشو لاسونو آخرت ته ستنیږي.
په قران شریف کې د حشر د مبارکې سورې په 13 آیت کې راغلي دي: اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، تاسو له الله نه وېرېږئ او هر نفس دې هغه شي ته وګوري چې د سبا ورځې یعنی قیامت لپاره مخکې لیږلې ده، او تاسو له الله نه وېرېږئ، بشک الله په هغه عملونو ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. پر دې خاطر د حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام څخه په روایت کې راغلی دي: غوره ده چې انسان په ځان کنټرول ولري او تل خپل په زړه او په ژبې پام وکړي. الهي پرشتې هم د خدای له جانبه دنده لري چې د انسانانو په کړچار نظارت وکړي، لکه څرنګه چې متعال خدای د اعمالو د کاتبانو په توګه معرفي کړي دي او فرمایي: و ان علیکم لحافظین، بے شکا په تاسو باندې ناظرین ګمارول شوي دي چې په څیر ستاسو سره په کړچار نظارت کوي. الهي پرشتې هم د خدای له جانبه دنده لري چې د انسانانو په کړچار نظارت وکړي، لکه څرنګه چې متعال خدای هغوی د اعمالو د کاتبانو په توګه معرفي کړي دي او فرمایي: و ان علیکم لحافظین، بله شکا په تاسو باندې ناظرین ګمارول شوي دي چې په زیر سره د ستاسو په کړچار نظارت کوي. هغوی پوهیږي چې تاسو څه کوئ، او بیا متعال خدای فرمایي: انسان هیڅ سوا خبره نه کوي مګر دا چې یو پرشته یې په وړاندې کې د ماموریت د ترسره کولو لپاره تیار وي. باید په نظر کې ولرو چې تر پرشتهګانو مخکې متعال خدای زموږ په کړچار باندې ناظر دی.
هغه کسان چې ځانونه یې له داخلي یا وجداني نظارت څخه یې بې برخه کړي وي، نو د بهرني نظارت په وړاندې مقاومت کوي او خپل ناوړه اعمال ښه برېښوي، لکه څرنګه چې خدای تعالی د بقرې سورې په 11 او 12 مبارکو آیتونو کې داسې وایي: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أو كل شيء دوی تويل شي چې پمځکی کې فساد مکوي، دوی وایي: یقینا همدا خبره ده چې موږ خو بس اصلاح کوونکي یو. خبردار، بېشکه هم دوی فساد کوونکي دي، او لیکن دوی شعور نه لري. د بهرني نظارت لاسته راوړنه د انساني ټولنو لپاره هوساینه او امنیت دی. حکومتونه په ډیرو برنامو او پروګرامونو سره د ټولنې هوساینه برابروي او ډول ډول سیستمونه رامنځته کوي چې د غلا او په یو بل باندې د تیریو مخنیوی وکړي. په دې توګه هڅه کوي په ټولنې کې امنیت او ثبات محکم او قائم کړي. هغو ټولنو کې چې خلک په خدای او د قیامت په ورځ باور لري، نو د امنیت ټینګېدا نوره هم اسانه کیږي، ځکه چې د داخلي نظارت د موجودیت په صورت کې له بهرني نظارت سره هم ستونزه نه رامنځته کیږي.
وګوردونکو، د لرغونی کیسې بیان مونږ ته باطینی څرنه لا غوره بینوي. نقل شوی دی چې یو باچا یو غټ زماری درلود او یو کس ته یې دنده سپرلې وه چې زماری ته هر ورځ یو پسه د خوړلو لپاره ور وغورځوي. څو ورځې پس باچا ته چا وویل چې د زماری ساتونکی د پسه پتون د ځان لپاره اخلي. یو بل کس ته یې په هغه څرونکی وګمره. دغه څرونکی هم ورسره ملګری شو، او دا شان به د پسه دوه پتونان پټول او پاتې پسه به زمري ته رسېده. بچا له دې کیسې خبر شو، په دغه ځواړه یو بل څرونکی هم وګمره. له هغه وروسته به زمري ته د پسه یوازې یو پتون او سر رسېده، او نور درې واړه پتونان به دغو درې کسانو په خپلو کې سره ویشل. بچا چې کله د زمري د ساتونکي او د څرونکو په خیانت خبر شو، یو بل څرونکی پرې وګمره، خو اخري زمره للوګې مړ شو. د بهرنۍ څرنې کیسه هم داسې ده، او تر څو پورې چې داخلي او باطنی څرونکي نه وي، راپورته شوي بهرنۍ څرونکي بشپړه دفاع او ساتنه نشي کولای.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د مشالونو د پروګرام د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو، زموږ د نن ورځې سهارنۍ خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو، او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. خدای مو مل او ملګری.
Говорит Тегеран, голос из